په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا څرګندونې په واوري چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډې پایلو ته خوشبیني شي. دا به هم واوري چې ایران د یورانیمو د بډاینې لپاره نوي پرمختللې دستګاوې نصبوي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه سلام محمد صالح تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د اسلامي همکاري سازمان سبا د افغانستان د سولې او ثبات په اړه غونډه کوي. د افغانستان په دوه شمالي ولایتونو کې تر شلو زیات افغان پوځیان وژل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په نړیواله سطحه له بشري حقونو څخه پر سرغړونو اندېښنه وښوده. د اسلامي همکاري سازمان سبا سه شنبه د افغانستان د سولې او ثبات پر مسله غونډه کوي. د دغه سازمان سرمنشي ډاکټر یوسف بن احمد ال اسیمین ټینګار کړی چې دا غونډه د سعودي عربستان د شاهي حکومت د ملاتړ او هڅو دوام دی. بلخ د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دا غونډه د سعودي عربستان د پاچا په غوښتنه کیږي او د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي پکې برخه اخلي چې نتیجې به مهمې وي. د دې شورا مرستیال عبدالعزیز دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل
چې د خپل په دې کې برخه اخلي. په غونډه دی باندې او آی سی مخبل یو مهم دغه ارګان دی او بیا مشري دی وکي د غونډې. یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به هم دی راخلي.
په دې غونډه کې چې په جده ښار کې کیږي د اسلامي همکاریو د سازمان دایمي استازي برخه اخلي. راپورونه وایي چې وسلولو طالبانو په دوه شمالي ولایتونو کې پر څو دولتي اهدافو په تازه حملو سره تر شلو زیات افغان پوځیان وژلي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله اميري ازادي راډیو ته ویلي چې په دشترچی ولسوالۍ کې په هغه حمله کې چې تیر شپه پیل سو 15 افغان پوځیان وژل شوي. دغه په خبره په حمله کې 13 نور پوځیان ټپیان شوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په یو ایمیل کې دا کړی چې په دشترچی کې د امن نظم کندک نیولې او شپږ څلوېښت افغان پوځیان وژل دي. بل خو د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی وایي په خماب ولسوالۍ کې نن سهار د وسلولو طالبانو په حمله کې لږ تر لږه حتی پولیس وژل شوي دي. شغلی جوزجانی ویلي په خماب کې ډیره افغان امنیتي ځواکونه د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له خپلو مرکزونو شاتګ ته مجبور شوي دي. امنیه قومندان وایي په جګړه کې وو وسلول طالبان هم وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د بغلان د مرکزی بغلان ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل سول چې د وسلولو لاسته ورغلي دي. د بغلان د ولی ویان محمود حقمل ازادي رادیو ته نن ویل چې په دغو عملیاتو کې ځینې پرمختګونه هم سوي دي. شغلی حقمل وایي دغه عملیات چې نن پیل سوي دي لپاره چې ملکیانو ته زیان ونه وړي ورو پرمخ روان دي. ولایتي چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو دقیق شمېرې معلوم نه دی. د پکتیا په انتون د دیوالونو جوړولو کار د نږدې 40 میلیونه افغانیو په لګښت پیل سو. دغه دیوال د جوړولو چارې به د یو کال په موده کې بشپړ شي. د والي ویان عبد الله حسرت ازادي رادیو ته ویل
د 90 میلیونه افغانیو په لګښت باندې په یو کال کې دغه دیوال جوړیږي چې 2800 متر اوږدواله او 3 متر لوړواله به ولري.
تورز مخکې د هند حکومت په مالی مرسته د پکتیا پانتون په انګړ کې د څه د پاسه 50 میلیونه افغانیو په لګښت د لابراتوارونو د ودانۍ د جوړولو چارې هم پیل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر په نړیواله سطحه له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه خبرداري ورکړ. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل لومړی وینا کې په چین، د امریکا په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګند کړه. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر میشل باچلیت نن په جنیوا کې د خبرې په داسل کې وکړې چې د بشري حقوقو شورا خپل هغه غونډه پرانیسته چې درې اونۍ به روانوي. میرمن باچلیت له چین څخه غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد کې د څارونکو فعالیت ته اجازه ورکړي. هغې د غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې په شینجیان کې په روزنیزو کمپونو کې د اویغور او نورو اقلیتونو د توقیف په اړه ادعاوې خپرې شوې. بلخوا د بشری حقوقو د سر اداره وی چین د اویغور اقلیت مسلمانانو له حقوقو د سرغړونو سیستماتیک او پراخ کمپاین پر مخ بیایي. په نیویارک کې دغه ادارې په هغه راپور کې چې نن یې خبر کړی داسې شواهد وړاندې کړي چې په شینجیانګ سیمه کې د حکومت لخوا د اویغوریانو خپل سری نیونه، شکنجه او د دوی په وړاندې ناوړه چلند شي. راپور د ملګرو ملتونو د نژادي تبعیض پر وړاندې د مبارزې له کمیټې سره خپل غږ ملګری کړی چې د اګست پر لسمه یې ویلي و چې په چین کې اویغور مسلمانان د افراطیت ضد کمپونو کې ساتل کیږي او په میلیونو نور ایستل سوي دي چې په روزنیزو کمپونو کې واړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه اونۍ د آسیایي هیوادونو له رهبرانو سره خبرې کوي. دوی بحثونه به د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام په داسې حال کې متمرکز وي چې پینګ یانګ له واشنگټن سره د اړیکو ښه کولو لپاره خپلې هڅې ټکنې کړې دي. ولسمشر پوتین به د جاپان له صدراعظم شینزو ابي، د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ او د جنوبي کوریا له صدراعظم لی ناک یون سره د روسیې په بندرې ښار ولادی ویستوک کې وګوري. دغه ښار له سبا سې شنبه تر روانې پنجشنبه پورې د یوې اقتصادي غونډې کوربه دی.
خبرونه مولا ساده راډیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به شی پایلې ولري. د سولې د علي شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد
وایي چې مخکې یو مهم دغه ورغان دی او بیا مشرۍ دی وکي د غونډې. یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به ډېره ښه
د دې غونډې په اړه چې سبا د سعودي عربستان په جدي شار کې کیږي. تحلیلګران څه وایي؟
عملی کوم چې چې په طالبانو باندې اغیز ولري او راوی غواړي تر اوسه پورې موږ څه تینا نه دي لیدلي.
په کابل کې د تیر ورځې د وسلوالو خپل سرو هوایي ډزو او خوځښتونو د ولسی جرګې غوسه راپارولې ده. د دغه جرګې یو غړی او باید الله برک سي
مذهب دا اجازه راکړې ده چې موږ د شهیدانو په ونه کې خلکو ته عزت ورکو، خلک دې ووژنو. کوم په پر دې ولس باندې دغه حالي
د بهمو اوري چې روسیا په خپل تاریخ کې د تر ټولو لوی پوځي تمریناتو چمتووالی نیسي. بلخوا ایران د یورانیمو د بډاینې لپاره نوې پرمختللې دستګاوې نصبوي. یو کلیزر ژغونه د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبريږي. اوریدلې مرا سره هیروي. ورځو د خبرونې لمړنی مطلب ته. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به شی پایلې ولري. د دغه شورا مرستیال حاجی عبدالعزیز دین محمد نن ازادي راډیو ته ویل چې د سعودي له پاچا د دا ډول غونډې جوړېدو غوښتنه له پخوا مطرح شوې وه. ټاکل شوې چې سبا د سعودي عربستان په جدي شار کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د اسلامي همکاري سازمان غونډه وسي. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا اداري پلاوی وایي چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د جوړېدونکو غونډې پایلو ته هیله مند دي. د دغه شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل سعودي عربستان د وسلوالو په ملاتړ هیوادونو نفوذ او هي اړیکې ورسره لري. ښاغلی دین محمد زیاتوي چې له سعودي عربستان دا ډول غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې سوې وه، خو سعودي عربستان د دا ډول غونډو د قربتوب لپاره شرط درلود.
د پاچانه تقریبا د حامد کرزي په وخت کې څو ځله وشو، نو هغه به دا یو خبره کوله چې طالبان دې د القاعده نه خپل بیرواله اعلان کړي او مجدد مکمل صلاحیت راکړي، بیا موږ به دې خبره کوو. نو هغه خو طبعا دا کار طالبانو نه کوي، نو دا موضوع به پاتې کېدله چې د خپل په دې کې برخه اخلي. په غونډه باندې او آی سی مخبل یو مهم دغه ارګان دی او بیا مشرۍ دی وکي د غونډې. یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به ډېره ښه.
ټاکل شوی چې سبا سې شنبه د اسلامي همکاریو سازمان د دائمي غوډیو په کچه د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سعودي د پاچا سلمان بيني عبدالعزيز ال سعود په غوښتنه او مشتي د افغانستان د سولې او ثبات په اړه غونډه جوړسي. د دغه سازمان مشر ډاکټر یوسف بن احمد په یو اعلامیه کې د سعودي عربستان له پاچا مننه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو له چټکتیا ملاتړ کوي، خو دا چې د افغان حکومت او یا د سولې د عالی شورا پلاوی به په دغه غونډه کې ګډون وکړي یا نه، د سولې عالی شورا په دې اړه بې خبري وښوده. جمهور ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان په مکې او جدې ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډې جوړې سوې وي، او په یوې اعلامیې کې په افغانستان کې د نهحق وینو د بهېدو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې له سعودي عربستانه د نړیوالو د همکاریو غوښتنې زیاتې سوې. د دغه کمیسیون غړې میرمن آرینیون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان هڅې ګټورې دي، چې په دې وروستیو کې د سعودي عربستان پام هم افغانستان ته زیات سوی.
دغه ډول کانفرنسونه د افغانستان د سولې پر اوستو کې ډیر مهم ارزښت لري، ځکه چې پخوا هم ډیر کانفرنسونه جوړ شوي وو، خو په دې سویه نو جوړ شوي، ځینې هیوادونو ځینې نیوکې لرلې. نو اوس چې موږ ګورو افغانستان دپاره زیاتره هیوادونو مخصوصا عربستان سعودي توجه ډیره زیاته شوې ده، او دا یو ښه زیری ده زموږ د ولس. زه فکر کوم چې دغسې کنفرانسونو پایلې بخي.
له تیرو شاوخوا ولسو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې په تړاو په بېلابېلو هیوادونو کې مختلفې غونډې جوړې سوې وي، خو تر اوسه هم کومه څرګنده پایله یې نه درلوده. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې په تړاو د دا ډول غونډو پریکړې جدي تعقیب کړي.
بلخوا افغان کارپوهان د اسلامي همکاریو سازمان له لوري د سعودي عربستان په جدي ښار کې د افغان سولې په تړاو جوړیدونکي غونډه تر ډیره تشریفاتي ګڼي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزي استاد ودیر سپای وایي چې دا ډول غونډې تر دې وړاندې هم ترسره سوي دي، خو تر اوسه یې کومه د پام وړ نتیجه نه درلوده. له ښاغلي ودیر سپای سره په کابل کې زموږ همکارې ناجیه سپای مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې دغه غونډه د افغانستان د سولې لپاره څومره ګټوره ده.
عملی کوم څه چې په طالبانو باندې اغیز ولري او راوی غواړي تر اوسه پورې موږ څه تنه نه دي لیدلي. نو فکر کوم دا غونډې که ګټې وکړي د تبلیغي نقطې نظر نه، تشویق د نقطې نظر نه، چې خلک وهڅوي سولې ته امکان لري وشي دا خبرې، مګر عملی بڼه تر اوسه پورې نه ده ورسېدلې.
تاسې هم په جریان کې یاست، له دې وړاندې هم د روان میلادي کال جولای میاشت کې د اسلامي نړۍ علماو د خوا د افغانستان د سولې په تړاو غونډه ترسره شوې وه. ستاسې په نظر دغه غونډه به له هغې غونډې سره څومره توپیر ولري؟
فکر کوم چې هغه یوازې د اسلامي هیوادو علما د اسلامي راغلي وو او خپل فتوا یې صادره کړه. همدا حکومت د سعودی عربستان او دولت او بخپلا وقدر دی خبر پسی وگردی، ممکن دا قویتر ووسی، مگر وگرو دوی فیصلو تا ناسی تا چایا طالبان دلتا حاضری گی کنا، که طالبان حاضر شول او افغانی حکومت نمائندگان همو تا وقوخ شول او دی افغانی حکومت تر رهبری لنده دا سول پرمخی بیولا، نو شاید چه مفید تمام شی او یو چې نتیجه ورکړي. اما داسې ناسته خو ماسکو کې هم وشوه او کېدله، چون افغانستان د رهبري لاندې نه وه، دولت د افغانستان ګټه نه درلودله. نو که سعودي هم سل ځلې داسې کنفرانسونه ونیسي تر څو چې تر طالبانو نمایندګان هلته حاضر نه شي، مخالفین د مسلط د دولت او دولت نمایندګان نه وي، دوی سره په سولې خبرې ونه کړي، اغېز خبری به وی هم غیر عملی نه ده.
فکر کوی چې دغه غونډه د نړیوالو فشارونو په اساس ترسره کیږي، او اساسی په نظر پر طالبانو سعودي عربستان څومره نفوذ لري، څومره کولای شي چې د سولې خبرو ته راوبولي؟
یو خو د فشار خبره ده چې کوم څوک په فشار راولي او هغه نتیجه ورکړي که ورنکړي. یو د خپل د دې هیوادو لکه د سعودي عربستان خپل هم لري، د خپلو ګټو په خاطر هم افغانستان کې سوله غواړي، او هغه وخت چې ضرور و په غوایلو کې دوی اقدام نه شو کولی، او همدغه یې ویلي چې موږه د بنګالي تروریزم نه چې طالبان کره خلاص شي، ځانونه اړیکې خپلې خلاصې کړي، نو بس القاعدې نه نو بیا موږ ورسره تاسو سره به را دعوت کړو. اوس که دوی کوم شی نه وي پیدا کړي او طالبان دوی خبر منی راځي کښېني، دا د افغانستان د خوا هر وخت هر کله ورته ورکېږي، خو شرط دا دی چې د افغانستان حکومت به پکې مخکینی رول یا پورته رول باید ولري.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستان اومخ که مو در سعودی عربستان پا جدی شار که در افغانستان پارا در غون جوریدون که غون دی پارا در سولی در علی شورا ترگندونی واره دلی دازل در افغانستان در سولی علی شورا وی چی لوسلوال مخالفین و سر مذاکرات او در سولی در تینگش لپارا هر حدس باید لافغان حکومت او در سولی علی شورا سر پا تفاهم تر سرسی. در دقی شورا یه و غری محمد امین وقت نن از دیر جو سر در خبری لوسلوال و طالبان سر در مذاکرات و لپارا در ملی حیات در تشکیل پارا در پخوانی جهادی مشرب در رب رسول سیف در تیر ورزی ترگندونو تا پیشاره سر وکړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا د شغلی سیاف د ترګندونې له وخته مخکې ګڼي. ناجیه صفی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان سولې لپاره په ملي او نړیواله کچه ډېرې هلې ځلې شوي او اړتیا ده څو پخواني جهادي مشران هم د سولې په برخه کې د لاسته راوړنو د پیاوړتیا لپاره خپل وړاندیزونه د سولې له عالي شورا سره شریک کړي. د دغې شورا یو وګړي محمد امین وقات د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره د خبرې د سولې د خبرو په هدف د ملي هیات د تشکیل په تړاو د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د تېرې ورځې څرګندو نو ته اشاره وکړه. نوموړي وویل تر اوسه دغه موضوع له دوی سره نه ده شریکه شوې.
د دولت او د سولې د عالي شورا سره په تفاهم په همغږۍ په همکارۍ په ښه نیت دا مسله منعکس شي او زموږ د دوی تر تفاهم وګورو چې څه اضافه کېدلی شي او څه بهتري او پیشرفت د دوی د حضور او د همکارۍ په نتیجه کې ما سره راتللی شي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو، خو جمهوري ریاست او اجرایه ریاست په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په حواله ویلي چې یو شمېر بانفوزه شخصیتونه او لوی ملي ائتلاف دې نتیجې ته رسېدلي چې وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره یو پلاوی وټاکي. د ښاغلي سیاف په حواله دا هم راغلي چې د دغه پلاوي په ترکیب کې به د حکومت استازي او ټول اړخونه ونډه ولري. د سرچینو په حواله ښاغلي سیاف ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره سوله باید د افغانستان د جګړې ختمولو ته لاره هواره کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي پخواني جهادي مشران او د حکومت اپوزیسیون باید له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره د نړیوالې ټولنې او حکومت اقداماتو ته په تمه وي. د دغو کارپوهانو له ډلې یونس فکور وایي تر دې وړاندې هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره ورته وړاندیزونه شبیدی.
اول ځلی خو موږ پیشنهاد داسې واورېدی چې دا ائتلاف به یو آیت یعنی مستقل به طالبان سره خبرې کوي. پرون بیا غای سیاف د شهید دلمنځل په وخت دا اصلاح کړ چې داسې یو آیت باید د عذاب او د خوابې او حکومت هم شامل وي. زه فکر کوم دا تر وخت د مخه ده. دا خو داسې کیږي چې اول حکومت بین ملي ټولنه یپلا د طالبانو سره د سولې د مذاکرات پیل کی بیا به
یحتې نیږي. خغلی فکر وایي پخوانی جهادي مشران د سولې په مذاکراتو کې د ونډې اخیستلو لپاره غواړي چې تر ډیره خپل موضوعات په دغو مذاکراتو کې مطرح کړي. نو موړي ټینګار وکړ کله چې وسلوال طالبان د سولې خبرو اترو ته چمتو شي د سولې د پلاوي په تشکیل کې باید کارپوهان او په ځنګړي ډول هغه کسان شامل شي چې د سولې او جګړې په برخه کې پوهیږي تر څو دغه مذاکرات مثبته پایله ولري.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسی جرګې په کابل کې د رواني اونۍ د یکشنبه د ورځې وسلوال خپل سری خوځښتونه او هوایي ډزې په سختو ټکو وغندل. د دې جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې د کابل امنیتي بنسټونه پړو بلل چې ولې دغه ډول خلکو ته د داسې ویرې خپرولو اجازه ورکړه او غیر قانوني حرکتونو ته اجازه ورکړه. اکرام الله اکرام تفصیل کوي.
په کابل کې د سنبلې د 13مې نیټې د بې بندوبارۍ او غیر قانوني حرکتونو د عامو خلکو ترڅنګ د افغانستان د ولسي جرګې د غړو اندېښنې او غوسه هم راپارولې ده. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دغه خپل سري وسلوال حرکتونه وغندل او هیله یې وښوده چې بیا تکرار ونه لري.
دوی
تېر ورځ بې ځایه هوایي ډزې وشوې. دغه ډول عملونه په واقعیت کې د شهیدانو په حق کې جفا ده، د شهیدانو له پاکو وینو سره جفا ده او د ملي اتل د ارمانونو سره جفا ده. دا په رښتیا چې له منطق لري کار دی او د افغانستان ولسي جرګه دغه ډول کړنې په کلکو ټکو باندې دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د سنبلې 13مه په افغانستان کې د شهیدانو اونۍ د نمانځلو په ورځ په کابل کې سلګونه ځوانان چې د موټرو او موټر سایکلونو کاروانونه یې جوړ کړي وو او وسلې او د پخواني وژل شوي جهادي قومندان احمد شاه مسعود عکسونه هم له ځانه سره لیږدول، په هوایي ډزو سره د ښار نظم ګډوډ کړ. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دغه کسانو هدف یوازې په ښار کې ویره خپرول او د خپلو وسلو او زور ښودل وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دغو هوایي ډزو کې 14 تنه ټپیان شوي چې دا مهال په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. دا لومړی وار نه دی چې د سنبلې په 13مه په کابل کې دغه ډول غیر قانوني او خپل سري حرکتونه کیږي، بلکې د ښار د اوسېدونکو په وینا هر کال په همدې ورځ کابل د ډول ډول بې بندوبارۍو، غیر قانوني کړنو او هوایي ډزو شاهد وي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې له دغو خپل سرو غیر قانوني حرکتونو ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې په یو ویډیو کې حتی یو شمېر کسان د لوړ پوړو حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول د ولسمشر پاکس ډزې کوي. دغه ورځ چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدلو له ورځې او د شهید لونۍ سره برابره ده، هر کال په افغانستان کې په بېلابېلو مراسمو سره نمانځل کېږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو هم د دغه ورځې د غیر قانوني کړنو په اړه غوسه ښکاره کړه او له امنیتي ځواکونو یې غوښتنه وکړه چې باید د دغه مسلې جدي څېړنه وکړي. د ولسي جرګې د هم مرستیال امیر خان یار او د دغه جرګې غړي عبیدالله بارکزي په دې اړه وویل،
مذهب دا اجازه راکړی ده چې موږ د شهیدانو په اونۍ کې خلکو ته عزت ورکړو، خلک دې ووژنو، خلک دې شهیدان کړو، هغه دې زخمیان کړو، په کورونو او په بخار کې دې ویره خپره کړو. دا په کوم قانون کې راغلی دي؟ د دې باید موږ او تاسو پوښتنه وکړو، د دې باید حکومت پوښتنه وکړي چې ولې دغسې حالت پرون په کابل کې راغی. البته د څو کالو کلونو دا حالت منځته راځي، تر کومه به پر دې ولس باندې دغه حال یې
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هوایي ډزو او د خلکو د زورولو په تور 150 کسان نیولي او 40 میله وسله او 1.5 شرادې موټرې ضبط کړي دي. دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی وایي چې له نیول شوو کسانو سره به جدي چلند وشي او په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت د کابل ګرنیزون او د کابل امنیه قومندانۍ ته لارښوونه کړې چې ټول نیول شوي کسان د لا څېړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
متحده ایالاتو د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د جنګي جرمونو د اداو په اړه څېړنې پیل کړي، نو پر دې محکمې به بندیزونه ولګوي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس تر راپور لنډیز احمد تکل راوروي.
متحدو ایالاتو د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته ګواښ کړی چې که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د شویو جنګي جرمونو د اداو په اړه څېړنه وکړي، نو بندیزونه به پرې ولګوي. رویټرز خبري اژانس د واشنگټن په یو تحقیقاتي مرکز کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن لخوا د کیدونکې وینا د مسودې په حواله د خبر ورکړی. تمه ده ښاغلی بولټن به نن د محافظه کارو فدرالستانو ټولنې ته په خپله وینا کې چې رویټرز خبري اژانس مسوده ترلاسه کړي، ووایي چې متحد ایالات به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي څو د دې غیر قانوني محکمې له عدلي او قضایي تعقیب څخه د خپلو او د خپلو متحدو هیوادونو د وګړو ساتنه وکړي. د بولټن د وینا په متن کې راغلی چې که آی سی سی د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو او استخباراتي پوځي پرسونل لخوا د جنګي جرمونو په اړه د څېړنو قضیه رسمن راپورته کړي، نو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به د ځان دفاع وکړي. په مسوده کې راغلی چې که په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په دې برخه کې رسمن اقدام وکړي، نو د محکمې پر څارنوالانو او قاضیانو به امریکا ته د سفر ممانعت وضع شي، د متحدو ایالاتو په مالي سیستم کې د دوی پر پیسو به بندیز ولګیږي، او د امریکا په محاکمو کې به تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. د بولټن د وینا مساوده زیاتوي چې متحد ایالات به له آی سی سی سره هیڅ راز مرسته او همکاري ونه کړي، غړیتوب به یې ترلاسه نه کړي او پرې به یږدي چې همداسې له منځه ولاړه شي. په داسې حال کې چې د امریکا لپاره دا محکمه هسې هم مړه ده. د وینا په متن کې دا یادونه هم شوې چې امریکا به د دوه اړخیزو تړونونو له لارې هیوادونه دې ته اړ کړي چې امریکایان آی سی سی ته ونه سپاري. د رویټرز د راپور له مخې بولټن به په خپله وینا کې همدا راز ووایي چې د امریکا حکومت به ډېر ژر اعلان وکړي چې په واشنگټن کې د فلسطین د ازادي بخونکي سازمان پی ایل او دفتر به د فلسطینیانو د هغو هڅو له کبله اندېښنو ته په پام سره بند کړي چې غواړي په آی سی سی کې د اسرایلو پر ضد دعوه وکړي. رویټرز د بولټن د وینا د مسودې په حواله زیاتوي چې متحد ایالات به تل له خپل متحد هیواد اسرایل سره په څنګ کې وي. د یادونې وړ ده چې د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 کال کې جوړه شوه، خو د ولسمشر جورج دبلیو بوش په مشرۍ د امریکا د هغه مهال حکومت د روم تړون چې آی سی سی پر بنسټ رامنځته شوه تصویب نه کړ. د جرمونو نړیواله محکمه د دې لپاره جوړه شوې چې د جنګي جرایمو، د بشریت ضد جرایمو او د جنوسایډ یا د خلکو د ګڼې وژنې عاملان محاکمه کړي. افغانستان په 2003 کال کې د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ او د دې محکمې څارنوالانو تیر کال له افغانانو غوښتنه وکړه چې له 2003 کال پر اوروسته کلونو کې په افغانستان کې د بشریت پر ضد او د جنگي جرایمو په اړه خپل شکایتونه آی سی سی ته وسپاري. د آی سی سی لوی څارنوالې ویلي پر دې غور کوي چې د محکمې ته له افغانستانه د شاوخوا 1 میلیون رسیدلو شکایتونو په اړه څېړنې پیل کړي کنه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غلا آزادی رادیو اوري ورځو ایران ته. په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ لاټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته دغه تړون راتلونکي مبهم ده. ایران د یورانیم د غنی کولو لپاره د نوي پرمختللو دستګاو د نصب خبر ورکوي. په دې اړه تفصیل نور یاسنوري راکوي.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي چې ایران د پرمختللو سنتریفیژونو تاسیسات بشپړ کړي او تهران د ته تیار دی چې که د نړۍ له قدرتونو سره د هیواد اټومي تړون چې امریکا ترې وتلې له منځه ولاړ شي د یورانیمو د غني کولو وړتیاوې پورته یوسي. د دغه ادارې مشر علي اکبر صالحي په 13 جون میاشت کې ویلي وو چې د نتنز اټومي تاسیسات به په یو میاشت کې بشپړ شي. ښاغلي صالحي هغه مهال دا څرګندونې 2 ورځې وروسته له هغې کړې وې چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي وو چې د امر کړی چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د فسخه کېدو په صورت کې د یورانیمو د غني کولو د ظرفیت زیاتوالي ته تیاری ونیول شي. د ایران اسنا دولتي خبري اژانس د اکشن بي پورز د صالحي له قوله خبر ورکړل چې ویلي دي د هواد ستر مذهبي مشر ورته امر کړی و چې د پرمختللو سنتریفیژونو د نصب لپاره یو ډیر پرمختللی سالون بشپړ کړي. دغه سالون اوس تکمیل او پر وسایلو هم بشپړ مجهز شوی دی. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر زیاته کړه چې د اټومي موافقه په چوکاټ کې د اټومي پروګرام د عصري کولو کار هم مختزي چې هغه به د 1950 کلونو ترمنځ وخت ونیسي چې بشپړ شي. صالحي ویل دغه دواړه اقدامات د اټومي تړون مطابق ترسره کیږي. د صالحي په وینا له دغه تړون څخه د امریکا د وتلو په وړاندې دریم عکس العمل ښایي دا وي چې تهران د دغه تړون په چوکاټ کې لګول شوي ځینې محدودیتونه د بېلګې په توګه د یورانیمو د غني کولو د کچې او اندازې په برخو کې لرې کړي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي د تهران وروستی اقدام به له دغه تړون څخه وتل وي چې دا هیله مند دی دا هیڅکله هم پېښ نه شي ځکه د هغه په وینا په دې کار سره به ټول لوري زیانمن شي. ایرانی چارواکو ویلي چې له دغه تړون څخه د وتلو یا نه وتلو په اړه به وروسته له هغې پرېکړه وکړي چې د اقتصادي مرستو هغه پلان چې احتمالا اروپایان یې ورته وړاندې کوي چې د امریکا د بندیزونو اغېز کم کړي مطالعه کړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما احمد اکبر د زابل ولایت څخه کیوان له سالي اوسیدم کوم مجلا شبغنی څخه دا خبرش لرو یا هله لو شوش کتابونه خپل کتاب دي خپل کتابونه چا ذکر او نه ذکر دي ټول د کانکور په انتیان کې ازموینه کې ناکام کیږي هم دا هله د چاتل کتاب دي خپل کتاب یې چا نه ذکر مجلا شبغنی څخه دا خواهش لرو کومه کتابونه کوم کې وصله.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ څخنور د کلین لګولدین تاسو سره په تماس یم. بعد د سلامات موږ دا درخواست او خواهش د دولت او حکومت ته چې زموږ د څخنور ساحه یا د لالپوري ساحه نه لږ یو اندازه لري دا مایوبینو پارچه یا لیستونه موږ ساز کړي وو تقریبا درې څلور میاشتې مخکې مواد به درې څلور پرې راغله او کوم خلک چې د لالپوري ولسوالۍ سره نږدې وي او یا هغه خلک چې واسطه یا مخاطر لره هغه خلکو له مواد ورکړل شو او زموږ د لرې ساحو تقریبا دوه دوه نیم سوه ساسان مایبین خلک شو هغه خلک چې د ځای نه خوځېدی نه شو روزي رسان الله پاکې او بیا مونږ ته وویل چې تاسو خپل لیست دغې ساس کړئ مونږ لرې وړو مونږ تقریبا درې څلور میاشتې مخکې ما لیستونه مونږ ورلو ده د هغه لیستونه د مواد هېڅ پته ونه لګېدلله مونږ په دې حیران یو چې دا لیستونه مونږ باندې وم لیدتل مونږ ورم کړله او مونږ خپل هغه انجینران سره مخامخ وم خو مونږ یې ولیدل خو مونږ له متاسفانه چې مونږ له مواد ځان نه کړه او زمونږ کوم مایبین یو خلک شو سیاسار یې مونږ به خپله ځان سره به بوتلې هلته لالپوري ولسوالۍ له هغې خلکو هغه انجینرانو ټول ولیدلې او دا خلکو باندې بېخي رحمدالله هېڅوکم نه و چې زړه ګسړې وې او دغه دولتي کسان چې کوم راغلي وو هغه هم دغه ولیدل مونږ له مواد تر اوسه پورې را نه کړله وسلام علی دې کې زمونږ پیغام نشر شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د یو شمیر عام افغانانو نظرونه مو واوریدل چې ازادي راډیو ته رسولي وو. دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ او زموږ خبرونه بیا واوري او دغه راز راپورونه او مقالې مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. یو ځل بیا له صالح محمد صالح څخه تر دې مالا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د اسلامي همکارۍ سازمان سبا سیشنبه د افغانستان د سولې او ثبات پر مسأله غونډه کوي. د دغه سازمان سرمنشي ټینګار کړی چې دا غونډه د افغانستان د سولې پروسې د سعودي عربستان د شاهي حکومت ملاتړ څرګندوي. راپورونه وایي وسلوالو طالبانو په دوه شمالي ولایتونو کې پر څو دولتي اهدافو په تازه حملو سره تر شلو زیات افغان پوځیان وژلي دي. په کندوز او جوزجان کې د دغو نښتو له کبله د دولت د وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکول سوي دي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل سول چې د وسلوالو لاسته ورغلي دي. د والي ویاند وایي چې په دغو عملیاتو کې ځینې پرمختګونه هم سوي. د پکتیا پوهنتون د دیوالونو جوړولو کار د نږدې 40 میلیونه افغانیو په لګښت پیل سو. د دغه دیوال د جوړولو چارې به د یو کال په موده کې بشپړې سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشرې په نړیواله سطحه له بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرداری ورکړ. هغې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپله لومړۍ وینا کې په چین، د امریکا په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. بلخوا د بشري حقونو د څار اداره وایي چین د اویغور اقلیت مسلمانانو له حقونو د سرغړونو سیستماتیک او پراخ کمپاین پر مخ بیایي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه اونۍ د آسیایي هیوادونو له رهبرانو سره خبرې کوي. د دوی بحثونه به د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام هم متمرکز وي.
له سلام محمد سلام مننه چې د دې مهمو خبرونو لنډیز راوړو. اوس په یوسف ځدران ته ورسو چې د افغانستان اړوند سپورتي خبر ناوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره. افغان کرکټ لوبډلې په یو تمریناتي لوبه کې د پښتونخوا زلمي لوبډلې ته د 243 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا سیالۍ چې تېره ورځ په متحده عربي اماراتو کې وشوه پکې لومړی توپ وهنه افغان لوبغاړو وکړه او سیالۍ لوبډلې ته د 309 منډو هدف وټاکه. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په توپ وهنه کې راشد خان اتا، احسان جنت 340، شرف الدین اشرف او شهزاد 940 منډې جوړې کړې. خو سیالۍ لوبډلې د افغان لوبغاړو پر وړاندې مقاومت ونه کړ او په 106 منډو یې ټوله لوبډله اوس وزیده. دا سال کې د افغان کرکټ لوبډلې سي جام سیالۍ ته د چمتووالي په خاطر د تیرې شنبې ورځې رئیس په متحده عربي اماراتو کې د تمریناتو لړۍ پیل کړې. آسیایي جام سیالۍ د شپږ غوغر آسي لوبډلو ترمنځ را روانې شنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د کرکټ له ډګره په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان غوره لیګ اے پی ایل د لوبغاړو د پیرلو مراسم نن مازدیګر د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ترسره کیږي. د افغان کرکټ بورډ له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه لیګ کې د افغانستان، پاکستان، بنگلادیش، سری سریلنکا، ویسٹ انڈیز، سویلی افریقا، استرالیا، آئرلینڈ، زمبابوے، متحدہ عربی امارات، اسکاٹ لینڈ، ہانگ کانگ، عمان، نیپال او کاناڈا له 350 زیات لوبغاړي پښپګو بیلابلو کټګوریو کې راجستر شوي او په نننې مراسمو کې بدلو لوبډلو د امتیاز لرونکو ونډوالو لوري وپیرل شي. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه داسې لوبې جوړوي. ټاکل شوی د افغانستان غوره لیګ لوبې د روانې اکتوبر میاشتې په 5 نیټه پیل او د یادې میاشتې په 21 نیټه پای ته ورسیږي. د لوب له ډګره وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د تیکواندو فدراسیون لوبډله د ITF سیالیو ترسره کولو لپاره پاکستان ته رسیدلې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سفر کې د تیکواندو اته لوبغاړي او یو پلاوی ګډون کوي. د دوی په وینا دا سیالي د افغانستان او پاکستان ترمنځ دي چې سبا به یې نتیجې روښانه شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د دغې سیالیو هدف د تیکواندو د ITF نړیوال کپ ترلاسه کول ګڼي.
سپورتي خبرونه مو اوریدل. دوستانو یو ځل بیا یادونه کوم چې دا او دغه زموږ نور خبرونه او راپورونه او مقالې کولی سي د ازادي راډیو په ویب سایټ کې ولولي. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د عدلي طب د معایناتو نتایج ښیي چې د کابل بانک بنسټ ایښودونکی شیرخان فرنود په طبیعي مرګ مړ شوی دی. خو د شیرخان فرنود د کورنۍ غړي او د کابل بانک د یو بل شریک خلیل الله فیروزي مدافع وکیل بیا شکایت کوي چې په زندان کې دوی په سمتوګه نه دي ساتل سوي او روغتیا ته یې پام نه دی سوی. بلورته د ترخی پله له زندان څخه خوشی سوي یو شمېر کسان بیا په زندان کې له موجودو ډول ډول ستونزو کیسې کوي چې زندانیانو ته یې جدي روغتیایي ستونزې د دوی په وینا پیدا کړي دي. حمید مومن د دې ځانګړي رپورټ تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د عدلي طب د څېړنو نتایج د شیرخان فرنود مړینه طبیعي ښیي، خو د ده د کورنۍ غړي لا هم هغه مرموزه بولي او له حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې د جدي څېړنه وکړي. شیرخان فرنود د کابل بانک د دیواله کېدو په قضیه کې لومړی په 15 کاله بند او وروسته بیا کله چې د کابل بانک قضیه له سره راوس پړل شو په لسو کلونو بند محکوم شو. شیرخان فرنود د بګرام په زندان کې ساتل کېده او د 13 اگست میاشتې په 23 نیټه مړ شو چې چارواکو یې د مرګ علت د زړه ناروغي اعلان کړه. د امیر روغتیا وزارت ویان واحد مجروح له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شیرخان فرنود جسد د مړینې د لاملونو د روښانه کولو لپاره عدلي طب ته ولېږل شو.
در بررسی ظاهری جسد متوفی کدام علامه و نشانی
د جسد په ظاهری څېړنه کې د جبري مرګ کومه نښه نه ده لیدل شوې. له دې وروسته له جسد څخه ځینې نمونې په لابراتوار کې وارزول شوې او دا ترې ثابته شوه چې د شیرخان فرنود مړینه د زړه د ناروغۍ له کبله چې بنیادې د شکرې ناروغي وه پیښه شوې ده.
خو د شیرخان فرنود د کورنۍ غړي وایي چې د بګرام په زندان کې د روغتیا له پلوه په ښه حالت کې وو، خو تر رواني فشارونو لاندې نیول شوی وو. د شیرخان فرنود وراره شاه خان شیرزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل تر مړینه مرموزه وبلله او ټینګار وکړ چې حکومت باید دغه مسله په جدي ډول وسیړي.
در زوالی در زندان بگرام نواقصای وجود دارد.
در بگرام پا زندان که ستونزی موجوده وی، پر دوی به یه روحی فشارون نراولل. خو خاغل فرنود تر روحی فشارون لندران نغلو. منگ له حکومت خواردو چه در فرنود دمرین مساله رو خانه کری. او منگ پا دی برخه که در عدالت اغوختون کیو.
من در افغانستان عدالت میخوای.
خاغل شیرزاد زیاد اکرا چه تره لطیرو اتو میاشتو راهیس در کابل بانگ در واقعتونو پاره در کتاب در لیکلو پا حل که و. خود دا پا وینا دا کتاب هم دوی تنه دست پارل شوه. شیرخان فرنود په 2004 میلادي کال کې په افغانستان کې د لومړني خصوصي بانک کابل بانک بنسټ کې خود چې د 2010 میلادي کال پورې د مشتریانو شمیر تر 1 میلیون واوخت. خود د دغه خصوصي بانک برخوالو د دوبۍ په مسکن خارګوټي کې د پانګونې په خاطر زیاتې پیسې د بانک له خزانه وویستلې چې دا کار د کابل بانک د دیواله کېدو سبب شو او د افغانستان بانک اړ شو چې د ستونزو د حل لپاره د بانک کنټرول په خپل لاس کې واخلي. د شیرخان فرنود د مړینې د سرنګوالي په اړه د بحثونه داسې محل روان دي چې د دغه بانک یو بل شریک خلیل الله فیروزي د ناسم روغتیايي حالت له کبله د بګرام له زندان څخه ایستل شوی او د سردار محمد داود خان په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د خلیل الله فیروزي مدافع وکیل مسعود ستاری ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتو هڅو سره سره دویونه توانېدل چې له ښاغلي فیروزي سره د بګرام په زندان کې دننه وګوري.
برخورد دولت با ما و فامیل خلیل فیروزي
مونږ سره د دولت چلند دا و چې مونږ ته اجازه نه راکوله چې له ښاغلي فیروزي سره وګورو او یا د کورنۍ غړي ورته درمل او پریزانه یوسي. د خلیل الله فیروزي او شیرخان فرنود روغتیا ته سمه توجه نه ده
شوې. خلیل الله فیروزي شوه او نشه مرحوم شیرخان.
خو د افغانستان دفاع وزارت چې د بګرام د زندان اداره په لاس کې لري دغه اداره کړه او ویل چې د بګرام په زندان کې د بشر د حقوقو ټول موارد په سمه توګه رعایتېږي او بندیانو ته کافی امکانات په پام کې نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د بګرام په زندان کې ټول روغتیایي امکانات موجود دي.
باگرام په زندان کې الته صحی خدمات شته، همدارنګه نور خدمات شته. د افغانستان حکومت د خپل قوانینو او همدارنګه د بشر حقوق نړیوالو کنوانسیونونو په لاسلیک سره ټول هغه حقوق او امتیازات چې یو زندانی لري هغه ورکوي او په دې برخه کې کومه جدي ستونزه نشته.
د کابل بانک د قضیه په اړه لومړنۍ علني محاکمه د 2012 میلادي کال په نومبر میاشت کې جوړه شوه چې پکې شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی دواړه په 55 کلونو بند محکوم شول، خو د استیناف محکمې بیا د بند موده 13 کلونو ته زیاته کړه. خلیل الله فیروزی یو ځل په 1994 لمریز کال کې د لنډې مودې لپاره خوشې شو، سو د سمارټ سیټي خارګوټي د جوړولو قرارداد لاسلیک کړي او د قرارداد د لاسلیک په محل وویل هڅه کوي چې دغه پروژې له ګټه نه د کابل بانک پور پرې کړي. د کابل بانک د دوسیې د تعقیب په محل دا هم روښانه شو چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي رور محمود کرزی او د پخواني ولسمشر د لومړي مرسیال مارشال محمد قاسم رور حسین فهیم هم د کابل بانک په مالی بحران کې ښکیل دي، خو دوی کله هم محکمې ته حاضر نشول.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي برښنا سربیره پر حکومت د ټول ملت مهمه اړتیا ده او دوی توانېدلې چې خلک او قومي مخور لیواله کړي چې د برښنا د مزو په ساتلو کې برخه واخلي. دا خبره د افغانستان د اوبو او برښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی نن په کابل کې د مزار شریف شهر دننه د برښنا د سیستم د اصلاح او تخنیکی ستونزو د هوارولو په هدف له یوې خصوصي کمپنۍ سره د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وکړه. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي برښنا د خلکو، حکومت او هیواد د اړتیاو د پوره کولو، سوکالۍ، پراختیا او پرمختګ یو عمده عامل دی او هڅې شوي چې د ستنو او مزو په ساتلو کې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ عام خلک، قومي مخور او د خلکو شوراګانې برخه واخلي. د اوبو برښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی وایي تر اوسه چې په بغلان، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برښنا ستنې ړنګې او یای مزې پرې شوي، د سیمو د اوسیدونکو، قومي مشرانو او د خلکو د شوراګانو له لارې توانېدلي چې د برښنا جریان بیرته فعال کړي.
بر خدمات عامه هست خوشبختانه که ما از طریق
دیوای برښنا عامه خدمات دي لنی کمرغه موږ د سپینګیرو، د سیمو د اوسیدونکو او مخورو له لارې تر ننه وانیدلیو کوم ستونزې چې د برښنا په شبکه کې رامنځته کیږي حلي. په بغلان او کندوز کې چې په دیاړه د مخالفینو لورې ستونزې رامنځته شوي، د سیمې د خلکو په مرسته مو حل کړي او خو غوړه لاري هم امداده.
دا خبره د اوبو برښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د دوشنبه په ورځ د مزار شریف د خار دننه د برښنا د اصلاح او تخنیکی ستونزو د هوارولو په هدف لوي خصوصي کمپنۍ سره دغه پروژې د تړون د لاسلیکولو پر مهال وکړه. ویل چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او په تیر شمال کې د برښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې امنیتي ځواکونو او قومي مشرانو پوره برخه اخیستې ده. د یادونه ده چې په کندوز او بغلان کې د افغان ځواکونو د عملیاتو او د وسلوالو مخالفینو سره د جګړو پر مهال په څو ځلې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برښنا ستنې غورځول شوي او مزې پرې شوي، خو تر لنډ وخت وروسته د اړوندو حکومتي ارګانونو لخوا بیرته رغول شوي دي. افغان پانګوال وایي د برښنا نشتون د کورني تولیداتو د کموالي، د بیکارۍ د زیاتېدو او په مجموع کې د اقتصادي ودې د مخنیوي لامل ګرځي. د دغو پانګوالو له ډلې رحمالدین حاجي آغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د برښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې برخه واخلي.
از مخالفین مسلح حکومت افغانستان و برادرای ما هم خواهش داریم که
د افغان حکومت له وسلوالو مخالفین ورونو هم هیله کوي چې کوم ازیان چې خلک، پانګوالو او سوداګرو ته رسیږي، زما فکر دا د ټولو په زیان تمامېږي. د دې لامل خلک هم متنفر کیږي. له هغو هیله ده چې عامل منفیه پروژو ته ځانګړی پام وکړي.
که څه هم په افغانستان کې دننه د کورنۍ برښنا د تولید او د بندونو د جوړولو او رغولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې تیزی شوي، خو دا مهال د دغه هیواد 80% برښنا له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران نه واردېږي. د اوبو برښنا وزارت دا هم وایي چې په مجموع کې د افغانستان کورنۍ وارداتي برښنا د سیستمونو د نیمګړتیاو ناامنیو له امله 10% ضایعات لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په نړۍ کې څه تیریږي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial.
اروپا تر
امریکہ
شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں
میں.
آسیا تر آسٹریلیا
آزادی
رڈیو واورئی اوزان خبر کرے.
اوس په دې خبرونه په پښتو کې یو نړیوال مطلب راوخلو. روسیه د خپل تاریخ تر ټولو لوی پوځي تطبیقاتو ته چمتو کیږي. روسی چارواکي وایي د پخوانی شوروي اتحاد د حکومت لخوا د 1991 کال لپوځي عملیاتو پر وروسته کلونو کې دا تطبیقات تر ټولو لوی او پراخ دي. احمد تکل تفصیل راکوي.
په پام کې ده چې روسیا د خپل تاریخ تر ټولو پراخ پوځي تطبیقات سبا د سه شنبه پر اس پیل کړی. د روسیې پوځي چارواکو ویلي دي چې د شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال پر وروسته کلونو کې دا پوځي تطبیقات سره نه لري. د روسیې پوځ د دې تطبیقاتو پراخوالی د پخوانی شوروي اتحاد د پوځ لخوا د زاپت یوتیا په نوم د 1991 کال له پراخو تطبیقاتو سره پرتله کوي چې د پخوانی وارسا د ټلوالې لغړو هیوادونو څخه د 1 لک او 1 نیم لک ترمنځ سرتیرو ګډون پکې درلود. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیرونی وویل چې شاوخوا 300,000 سرتیري، 14,000 پوځي وسایت، 10,000 زیاتې الوتکې او 80 جنگي کشتۍ په دې پوځي تمرینونو کې ګډون کوي. شویګو د دې تطبیقاتو د پراخوالي په اړه وویل: تصور کولای شي چې د ټانکونو، زغراوالو گاډو او شوبلو په ګډون 14,000 پوځي وسایت په یو وار وخوځيږي. شویګو وویل دا به رښتینې جګړې ته ورته حالت رامنځته کړي. د واستوک 2013 په نوم د پوځي تطبیقات چې د چین او منګولیا له پوځي ځواکونو سره په ګډه پلان شوی دی سبا په ختیځ سایبریا کې پیلېږي. روسیا غواړي اسکندر توغندي چې پوځي سروکي وړلای شي، ټي اتیا او ټي نوي ټانکونه او سو څلور دیرش او سو پنځه دیرش جنگي الوتکې نندارې ته وړاندې کړي او په دې توګه خپل پوځي وړتیا وښيي. همدارس د روسیې سمندري ځواکونه به خپلې لویې کښتۍ چې کالیبر ډوله توغندي وړلای شي هم وازمي. له کالیبر توغندیو څخه د سوریې په جګړه کې کار اخیستل شوی. دغه پراخ پوځي تمرینونه د روسیې په مرکزی او ختیځو سیمو کې چې پوځي ساحې بلل کیږي پلان شوی او د روسیې د پاسیفیک او شمال بحري ځواکونه او ټولې هوایي قطعې برخه پکې اخلي. تمه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم د دې تطبیقاتو جریان له نږدې وګوري. دا پوځي تمرینونه په داسې حال کې پلان شوي دي چې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې، د دې هیوادونو په چارو کې د لاسوهنو د تورونو او د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې د ونډې پر سر سخت ترینګلی شوي. ناټو د دې تطبیقاتو پلان غندلی دی. د روسیې د پوځي چارو یو کارپوه پاول فیلګنهاور ویلی دی چې دا تطبیقات د راتلونکې نړیوالې جګړې لپاره تیاری ده. د فیلګنهاور په وینا د روسیې د پوځ چارواکي په دې باور دي چې راتلونکې نړیواله جګړه ښایي له 2000 کال وروسته د څو پراخو نړیوالو کړکیچونو پر سر وشي او په دې جګړه کې به اصلي دښمنان امریکا او متحده ایالات وي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واورېدلې. د ازادي راډیو خبرونه لا هم ادامه لري. د نن ورځې د خبرونه په وروستۍ برخه کې یو د یو کلی زر ژغونو راډیو ډرامې 295 برخه د چاورېدلې سي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو پر منځنۍ ته په 12.89 او د اف ام پر 3.15 زپا په ټول افغانستان کې اورېدلې سي.
یو کلی زر غاگونا
دیو کلی زر غاگونا درامی خواگ واریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خواگ واریدون کو، تاسو واریدل چه موسا گل دلر بیو حرس کاو نگدیو چه سیلاب یوزی و بخت بایدارو چه خدای داد ده سیلاب لچپو سلامت راویست. اوس به واورو چې څوک د خیر او حق خبرو ته غاړه ږدي او دیو خ اسلامی او انسانی ژوند تیرولو اراده کوي.
مولوی صاحب اجازه ده؟
مهربانی وکړئ راځئ
راځئ هر کله راشئ.
سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام ملک صاحب، نواب خان او سردار خان، دواړه ستړي مشي. مهرباني مهرباني.
خیر اوسې مولوی صاحب. کور ودان مولوی صاحب. ته به نه خورې، مونږ هم دلته ساتر څنګه کینو؟
ماشاءالله سردار خانه د ماسپخین د جمع لمانځه ته خو راغلی وې.
هو مولوی صاحب، ستا نصیحت مې ټینګ په غوږ کې نیولی دی.
سبحان الله، الله اکبر، خدای دې وکړي چې هغه نور نصیحتونه مې هم ومنې. ان شاء الله تعالی چې دین دنیا دواړه به سم شي.
یاره مولوی صاحب، داسې ښکاري چې ستا ټولو خبرو اثر پرې کړی دی. سردار خانه بد خو مې نه یې ویلي.
همداسې ده، خو ملک صاحب بلایې تر منځ مه کوه، هغه بله خبره ور یاده کړه.
زورهوره، په ما یې ولې ور یادوې؟ په خپله ته یې ور یاده کړه. مولوی صاحب خو دې بندې کوي نه؟ ملک صاحب ګل خبره کوي. سردار خانه، چې څه دې په زړه کې وي په پوره اخلاص یې راته ووایه، چې زما هم سر په اخلاص شي او له موضوع نه خبر شم.
مولوی صاحب، زه دې ته راغلی یم چې ما ته بښنه وکړي، رښتیا چې له ما نه بد شوي.
سردار خانه، بښنه غوښتل او د خدای په دربار کې په بدو توبه ایستل د ښو خلکو کار دی.
او رښتیا وایي مولوی صاحب،
خدای دې تا ته بښنه وکړي. که زه غلط نه یم پوه شوی، هماغه د خپلې خور د میراث خبره به یادوي.
هو هو مولوی صاحب، هماغه یادوي.
مولوی صاحب، زه حاضر یم چې خپلې خور ته د هغې د میراث حق وسپارم، ځکه چې خپله خور مې هم خفه کړه او ستاسو خبره مې هم په ځمکه وغورځوله.
سبحان الله العظیم، الله اکبر ولله الحمد. مبارک دشه سردار خانه چې د حق خبرو ته دې غاړه کېښوده.
مولوی صاحب کور مو ودان، اوس مې ایله په بله زړه په آرام شو. زما خور نامه خدای دې ډېره تکړه ده، دا ارمان به یم پوره شي چې په خپله به له خپلې ځمکې نه ګټه پورته کړي.
جزاکم الله خیرا کثیرا.
آفرین سردار خان.
ملک صاحب، لاس پورته کړئ چې الله تعالی دې نور ورونو او پلرونو ته هم توفیق ورکړي.
آمین.
چې خویندو لوڼو ته که د میراث حقونه وي، که نور دې په خوشحالۍ ورکړي.
آمین. آمین.
کاندی
وی وی ګوډی پدمشا لډیر خندانه می پر ټوډی پدار څول
پر ټوډی پدار څول تو سواله کاندی هم د چې دې سلاو په خړو وبولم دې جامې می ونخېز
خان د خو په دې چې تال ته وبو بس یا خسته وی او بیا وای چې نه سمې خدای ته د توایخه و مشغوره
اه خود ای داد العقل برباد
العقل برباد دې ځان ته وایا موسا ګل ساده ګل نژدې و چې د یو لرګي لپاره دې ځان په خړ سي لاو لاو کې
خود ای داد په عقل آباد نه مانه بیا کلی وسوتا اخا هه خو شکر چې ستا غوندې ل دیوال لرم او د سیلاو له څپونو دې ژوندی راوښکم.
خو زه دې بدمشه پام چې په ټول عمر کې بیا داسې لیونتوب ونه کړې. خدای پاک دا ماغزه د دې لپاره راکړي دي چې ښه بد ګټه او تاوان پرې وسنجوو.
یاره خدای داده دخ وایم په توبو مې دې توبه وي، بیا به داسې بد نه کوم. ته وایه ګوره انډیواله، زه نه دې نیسم چې چا ته به نه وایې. ته وایه
له زرې نه مې دې لاسونه لرې کړه چې ګریوان ته دې خړې اوبه راوڅڅولې. زه دې بدمشه ای چا ته م نه وایم، بې غمه اوسه، خو یو کس ته به ضرور وایم.
چا ته زرپوری ده؟
نه داسې دې زرپوری په زړه ورېږي، سنم ګلې ترور ته وایم.
وی نه نه سنم ګلې هدې ته مې ولې وایې؟ هغې ته خو زه د عقل وزیر ښکارم، بیا به وای چې دا هوښیار زوی مې ولې کم عقل شو.
خو زه هم ګلې ترور ته خو ځکه وایم چې یو بستا د سر صدقه وباسي خوږه الوا به پخه کړي، د خدای داد ګېډه به پې غوړه شي او بل به بل به دا وکړي چې ستا غوږونه به درته وکړي چې عقل دې سر ته راشي او بیا داسې خطرناک کار ونه
کړي. خدای دادګلیه الوا دې په ما، زه به یې درته پخه کړم. خو سنم ګلیه دې ته مې غږ مه کوه، ته وایې که
که یو خبره در تو کم غصه کیگه خوبه نه؟
نه ده چه وی گلاله می ولی با غصه کیگم
حسی ما ویل چه موتوال رو پا آرام چلاوا بلا ده چه مخی پا آغا چلور لاره که پا غلط لاس را تاوشوی بیاد هستی به قانونی مکوا
بستر گو گلاله می دیره مننه چه ما غلطی تا دی پام دی ته خواهی ده موتر تیر چلاول او بی قانونی کول ده زان او ده نور سر و مال تا خطر دی.
همداسې ده اسلامه، باید دې چې له اوله ډېر احتیاط وشي، بیا وروسته ارمان کول او پښیماني هېڅ ګټه نه لري.
ګل خبره دې وکړه ګلالۍ، زه او ته د ګډ ژوند تر څنګ ډېر ښه دوستان او ملګري هم یو، که ستا مرسته نه وای تاواني شوی شرکت مې په پښو نشو درولی.
اسلامه زه هم له تا نه ډېره خوشحاله یم چې د مکتب ویلو لارې چارې دې راته جوړې کړې، ستا له برکته په ډېرو څه وپوهېدم.
او رښتیا ګلالۍ، ښه شو چې رایاد شو. ته صبر، هغه ورځ یو خبره وکړه خو ما داسې په نظر ځواب درکړه.
د څه شي خبره مې وکړه؟
تا ویل چې په پوهنتون کې ځان شامل کړي، هغه وخت ما ښه فکر نه و پرې کړی. ما وی هسې نه چې د شرکت په کارونو کې به خنډ او ځنډ راشي.
نو اوس دې فکر پرې وکړه؟
هو، یا خو دا چې زه په خپله خبره پښیمانه یم، او بله دا چې ستا پوهنتون ویل په څو دلیله ډېر مهم دي.
ته نو ډېر دلیلي سړی یې، خو دا دلیلونه یې ما ته هم ووایه.
دلیلونه خو یې دا دي چې علم حاصلول د نر او ښځې حق دی.
دا خو یو دلیل شو، نور دلیلونه یې کوم دي؟
ګلالۍ، ته لکه چې له مانه امتحان اخلي که څنګه؟
نه نه، امتحان نه اخلم، زه ځان پوهوم.
یا که زما په خبرو دې د لوبو وڅښلې نو څو نمرې به راکړې؟
له سلو نه نوي.
ښه، نو غوږ شه.
ارشاد، مهرباني.
نور دلیلونه دا چې ته پوهنتون ووایې، هم به د شرکت په کارونو لا ښه وپوهېږې او هم به یو ښه دنده ولرې او ټول وطن ته به یې خیر ورسېږي.
آفرین آفرین اسلامه، ډېر ښه، له سلو نه دې سل نمرې واخیستې، مبارک دې شه. ښه، نو یعنی ته اجازه راکوې چې پوهنتون ووایم؟
د مرسل مورې؟ او د مرسل مورې، تا ته وایم.
د مرسل پلاره، ما ته دې څه ویل؟
هو، تا ته مې ویل. ولې داسې چورتي یې؟
رښتیا درته ووایم؟
هو، خود رښتیا راته ووایه.
مرسل ته اندېښنه وړې وم. دا څو ورځې کېږي چې د وظیفې لپاره له ښار نه تر ولسوالۍ ځي راځي، خو نن یې ډېر ناوخته که دا دې تیاره ماښام شو. او
طیبې، ته یو مور یې او زه یو پلار. د مور و پلار خامخا په اولاد زړه خوږېږي، خو توکل په خدای، دا وطن هم په موږ حق لري.
محمد رضا، ته ښه وایې، ځکه ما او ته په خپله خوښه او فخر سره خپله لور د پولیسو افسره کړه چې د خلکو خدمت وکړي، خو هسې نن.
خو نن څه شوي دي؟ زر ووایه چې زړه مې ټخ چوي.
هېڅ هم نه دي شوي، ته دې زړه په کراره که، خدای مهربانه دی.
بېشکه چې خدای مهربانه دی، خو ته دا خبره ولې تر ژبې لاندې پټوې؟ سپینه خبره وکړه.
نه نه، څه خبره نشته، خو هسې یوه اوازه مې اورېدلې، سودا یې راواچوله.
د مرسل مورې، ما ته هم ووایه چې څه دې اورېدلې دي.
دا څو ورځې چې مرسل او نور افسران او پولیسان ولسوالۍ ته په وظیفه ځي.
ښه، نو چې په وظیفه ځي څه شوي دي؟
اوازه وه چې غلو سره مخ شوي او په یو بل یې ډزې هم کړي دي. هسې نه چې په مرسل
خوله دې په خیر خلاصوه، هسې مې ولې زړه غورځوې؟
زړه دې نه غورځوه، په دین باور لرم چې مرسل د پولیسو تکړه افسره ده. د سلسلې غوندې خطرناکه ماشوم تښتوونکی یې نیولې وه.
چې دومره دې پې باور دی، انشاءالله چې دا ځل به هم کامیابه راځي.
وایم خدای دې همیشه کامیابه او سر لوړې لري.
آمین.
زه خو په هر لمانځه کې دعا ورته کوم.
دا د پولیسو د موټر غږ؟
الا خدای خیر کې،
خدای دې خیر کې. کومه پیښه نه وی شوې؟
خیر پیښ کې خدایه.
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې مرسل د پولیسو یو تکړه او خدمتګار افسر ده. مور او پلار یې طیبه او محمد رضا په دې اندېښمن دي چې مرسل په وخت کور ته نه ده راغلی، هسې نه چې له کومې پیښې سره مخ وي. ستاسو د سیمې خلک د خپلو سیمو د امن او د خلکو د آرام ژوند په برخه کې کومه ونډه لري او کنه؟ که د سیمې خلک د خپل آرام او مطمئن ژوند لپاره یو ښه پلان ولري، کومې مثبتې نتیجې به ولري؟
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.